کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی پامکړی د خبرونو لندیسته
چین په بدخشان کې د افغانستان د ملي پوز د ویلیوا د جوړولو مصارف په غاړه اخیستی په ممبئی کې د اور د لګیدو په پیخه کې 15 کسان وژل شوی دي او د لایبریا مشهور فوټبالر او قهرمان جورجویا د نوی جمهور رئیس په توګه د وفاداری لړکې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې په کندهار کې یو پولیس خپل ملګری وشتلې
د فنزانه فاز د دوه لپاره سیاسي زخمیان دي درې نفر شیدل
په خوست کې د بیوزله کورنیو لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي
دا ګټه کې چې موږ ته چوي کې هغه کې دینه خفیل وخلو
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په اکل لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سلسله مچا تاسو ته وړاندې کړي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین د بدخشان په ولایت کې د ملي پوز د وی غرنۍ لیوا د جوړولو د مصارف او لګښتونو قبل اول په غاړه اخیستې دي د دفاع د وزارت ویان دولت وزیرین د جمعې پورس په کابل کې امریکا غا پښتو څنګه ته ویل چې چین د اعلان د دفاع د وزیر جنرال تاریخ شاه بهرامي او د چین د دفاع د وزیر جن شوکی لیانګ ترمن له ملاقات نه ورسته کړي وزیر ویل
د هغوی ژمنې کړي دي چې زموږ سره په د ښوونې روزنې په برخه کې مرسته کوي او زموږ محصلین اوس هم هلته درس وایي د دې شمېره به هم ډېره کړي او د دې تر څنګ یوه غرنۍ لیوا یا کوهي لیوا په بدخشان کې موږ جوړوو د چین هېواد مصارف ټوله په خپله غاړه اخیستې دي چې د دې لیوا مصارف ټوله هغوی ورکړي لګښتې ټوله هغوی ورکړي هغوی نور پکې کوم غرض نه لري نه په جوړولو کې او نه په ایجادولو کې تنها هغه لګښتې چې دی هغوی په خپل غاړه منلی دی چې لګښتې دوی ورکړي
چین له افغانستان سره د واخان د چالا چنګو په دره کې شپږ اویا کیلومتره ګډ سرحد لري د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې نن د جمعې په ورځ په یوه څلور منزله تعمیر کې د اور د لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي د خبریال مایکل براون د ریپورت خلاصه اشوق الله رحیمزی لولي
اور په محلي وخت شپې په تقریبا یوه بجې د رستورانت د ټولنه په لوړ پوړ کې پیل شو مسؤلین وایي اور په چټکۍ سره د رستورانت ټول برخو ته ورسېده د دې ودانۍ نه د مطبوعاتو څو ادارو هم کار اخیسته د ځینو مطبوعاتي ادارو وسایل پکې په بشپړ توګه سوځېدلې دي او په همدې خاطر نشرات بند شوي د منوج ساتف په نامه د تلویزیون یو کارکونکی چې دفتر په همدې رستورانت کې و مطبوعاتو ته داسې وویل
ټیرس په آگ لګی تھی اور واپس
سلندر اور د رستورانت په برنده کې پیل شو بیا د غازو څو سلندر هم وچاودل خلکو ټیل ما ټیل جوړ کړی و ځکه هیڅوک نه پوهیدل چې کومې خواته وتښتي لس یا 15 دقیقې وروسته د وروژنې عمله را ورسېده او د خلکو د ژغورلو کوښښونه کول خو ډیر خلک د ور په لمبو کې ګیر پاتې شول او مړه شول اکثره وژل شوي مېرمنې دي د هند جمهور رئیس رامنات کووین په پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو سره غمرازي خودلې ده تر اوسه نه د معلومه چې په رستورانت کې دا ور ودی ولګیده عاشق الله رحیمزوی امریکا غاګ واشنگتن
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د نیویارک چارواکي وایي چې د پنځشنبه په شپه د ور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر کسان زخمیان شوي دي فکر کېږي چې په تیرو څو لسیزو کې په نیویارک کې دومره سخت اور نه و لګېدلی اور د ښار په برونکس ناحیه کې په یوې 15 منزله ودانۍ کې ولګېده او د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو خبر اعلان ته ویل چې کم کې ماشوم هم په دغه پیښه کې مړ شوی دی. په ښار کې ډېره سخته اخنیوا خو بیا هم د اوروژنې عملیې وکولی شو چې پس له څو ساعته اور مړ کړي او خل خوندي ځایونو ته انتقال کړي. په تیره نیمه پیړۍ کې داسې بد اور په نیویارک کې نه و لګېدلی. د افریقایي هیواد لایبیریا د فوټبال پخوانی قهرمان جورج ویا دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخابات ګټلی دي. پام وکړئ په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې شافیا سرداری لولي.
ټاکل شوی چې د فوټبال پخوانی قهرمان جورج ویا به نن د جمعې په ورځ د لایبیریا د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د جورج ویا ملاتړ په انتخاباتو کې تر ټولو زیات د لایبیریا ځوانانو وکړ او د پنځم به په ورځ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د توقع برخلاف خپل نږدې سیال او د جمهور رئیس ایلن جانسن مرستیال جوزف جانسن ته د شپې 2% رای په اکثریت ماته ورکړه. دا د انتخاباتو د نتیجې د اعلان څخه وروسته د هغو ځوانانو رغونه دي چې د جورج ویا د بری د لمنځلو په خاطر یې غونډه کړې وه. له جورج ویا سره چې کوم ځوانان ولاړ وه زیاتره د منځنۍ طبقې خلک دي. جورج ویا چې مور او پلار یې د جبل تاریخ څخه راغلي وه د خپل بری وروسته یې کله چې وینا کوله نو سترګې یې له اوښکې ډکې وې. جمهور رئیس به د خپلې دوهمې دورې په پای کې خپله چوکۍ جورج ویا ته خوشی کوي. د تیرو او یا کلونو په موده کې دا لومړی ځل و چې په لایبیریا کې په سوله ییزه توګه آزاد او منصفانه انتخابات کیږي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د جنوبی کوریا خارجه وزارت وایي چې دغه هیواد سمندري قواو یو تجارتي کشتۍ چې له هانګ کانګ نه حرکت کړی او شمالي کوریا ته تیل انتقالول نیولې ده. د جنوبی کوریا رسمي اجنس یان هوب نن د جمعې پورې رپورټ ورکړ چې امریکایي چارواکي خبر کړی دي. نن د جمعې پورې د چین خارجه وزارت دغه رپورټ رد کړ او ویل چې له شمالي کوریا سره چین په قاچاقي توګه په تجارت کې ککړ نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر هفته چین شمالي کوریا ته په غلا د خامو تیلو په لیږلو تورن کړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر شمالي کوریا باندې په روان هفته کې نور سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. فیسبوک وایي چې د روسیې د چچینیا د جمهوریت د مشر رمضان قادروف د فیسبوک حساب تړلی دی. امریکایي چارواکو په هغه باندې بندیزونه لګولي دي. متحده ایالات وایي چې پر قادروف باندې په چچینیا کې د خلکو په بشري حقوقو باندې تیری او ظلم له امله اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلو چې قادروف چې وخت د روسیې په خلاف وسلواله مبارزه کوله وروسته یې لاره بدله کړه او له مسکو سره ملګری شو. ډېر خلک یې توقیف په دوران کې لشکنجه کولو وروسته وژلي دي او په مالي غبن کې لاس لرو. خو رمضان قادروف د امریکایي چارواکو تورونه رد کړي دي. د امریکا حکومت په فیسبوک او ځینو نورو ټولنیزو رسنیو باندې خپل فشار زیات کړي او دا انتقاد په مخ کې کړو چې د روسانو د هغو روسانو شخصي حسابونه وننیول چې تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د فیسبوک له لارې په لاس وهنه تورن شي وو. او دا هم وروستۍ خبر. په تقریبا ټوله امریکا کې د ژمي هوا له حده زیاته سړه شوې ده. خصوصا د امریکا په ختیځو او مرکزی ایالتونو کې هوا د انجماد حتی رسیدلې. په زیاترو ځایونو کې د هوا سړوالی د صفر درجې نه لاندې دی او چارواکو خلکو ته توصیه کړې ده چې له کورونو نه بېله ضرورته ونه وځي. چارواکي وایي چې د 25 سانتي متره واور ورېدو امکانات پیدا شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ ماشومانی پښتو خبرونه اوري. په کندهار کې په یو داخلي برید کې درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. پېښه د کندهار د میوند ولسوالۍ په امنیه قومندانې کې شوې. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې ووري.
په وژل شوو کسانو کې دوه تنه د پولیسو منصبداران او یو هم د ملي پوځ سم منصب شامل دي او ټپیان بیا یو د میوند ولسوالۍ د تروریزم او بلې د مخابري مدیر دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان او د کندهار د څلورو لویدیځو ولسوالیو اپراتیو رئیس سمنوال سلطان محمد امریکا جغ آشنا رډیو ته ویل چې برید کوونکي پولیس وروسته خپل ځان هم وژلې دي. د زیاتې چې پېښه د ولسوالۍ د سوک او ادارې په مرکز کې رامنځته شوه.
سوک اداره د ملي اردو د پولیسو د نظم امنیت
پنځه نفر دي، دوه نفر سیاسي زخمیان دي، درې نفر شهیدان. افسر چې و دم دو انسارانو ماشین یې راخیستی دي، یوه دانه د ملي اردو افسر دي چې ادارې کښې د هغې ویشتل دي، یوه دانه از ما وراره ویشتل دي، یوه دانه هغه بل عصفت په نامه قطرمن دي د هغې ویشتل دي، یو زما د پولیسو مخابرې والا دي د هغې ویشتل دي، یو زما امیر تورزم دي د هغې ویشتل دي. برنه والا شو دغه تپنچا په نس باندې ونیول، خپل ځان یې بله خپله څه ویشتي.
د پیښې انګیزه لا هم نه ده روښانه، خو سمنوال سلطان محمد وایي چې برید کوونکي پولیس له تیرو څو کالو راهیسې د کندهار په پولیسو کې دنده درلوده. دا په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د داخلي برید لومړنۍ پیښه ده، خو تر هغه مخکې څو ورته نورې پیښې هم رامنځته شوې وې. افغان امنیتي مقامات وایي چې د پولیسو او نورو امنیتي قواوو په لیکو کې د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره له تیرو څو میاشتو راهیسې څارنه زیاته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په خوست کې د بې وزله کورنیو لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي. د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې له دې لارې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
سپینګیری محمد عمر جان د خوست اوسیدونکی دی. دا د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو څخه دیرش چرګان د خوراک دانه او هغه اړین لوازم ترلاسه کړل چې د چرګانو د ساتنې لپاره لازم دي. محمد عمر جان او ځینې نور هغه کسان چې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام په ترڅ کې چرګان ترلاسه کړل، هیله مند دي چې د خپلو کورنیو اقتصادي مشکلاتو په هواري کې ورسره مرسته وکړی شي.
دا ګاټه کې چې موږ ته چې وی کې هغه کې دینه حاصل وخلو، ځکه چې دا بخرو بیا به ور بل ولایت نه بخلوص وو، دا چرګ مرګ هر شه به دا موږ ته بیا بیا لولو.
مو نوم اسلم خان دا کجیر کلی اوسیدونکی یم. د ته خو مونږ څه کوي والا چې د وړکي چلکی هغوی ته خشول دي، نو خامخا خو دا خو خونه کې یوه بدی غوندې شاید که نه، نو مونږ خلک بالکل وی ته خشول دي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي کابو 500 هغو بېوزلو کورنیو ته د چرګانو د روزنې امکانات برابروي چې سرپرستي د ښځو پر غاړه ده او یا له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د خوست والي حکم خان حبیبي د چرګانو او لوازمو د ویش پر مهال وویل چې دا مرسته د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام یوه برخه ده. د زیاته کړه چې د دې پروګرام په ترڅ کې هر یوې کورنۍ ته دیرش چرګان او د ساتنې اړین وسایل ورکول کیږي.
د 18 میاشتو دپاره د هغوی خوراکي توکي یا غذا، واکسین او نور اړین وسایل به ورسره ورکول کیږي. زه باور لرم چې دغې پروژې په ښه تطبیق سره به زموږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته شي او په دغه برخه کې به زموږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروف شي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري او یا نورې بېوزله کورنۍ د کوم عاید د نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي. په سویل ختیځ کې د مالدارۍ او باغدارۍ پروګرام مسؤل عنایت الله ځلاند وایي هڅه یې دا ده چې د بېوزله کورنیو اقتصاد په تدریجي ډول وده وکړي او په راتلونکي کې پر ځان بسیا شي.
د راتلونکي لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداري او د زمبورداري چارې به عملا پیل شي، چې 2013 کال کې موږ بانک ته پیشنهاد کړي او انشاءالله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به موږ عملا چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د څېړونکو په وینا که څه هم لنډمهاله اقتصادي پروژې ډېرې ګټورې نه دي ثابتې شوې، خو باور دا ده چې تر یوه بریده د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته کولی شي. د خوست د زراعت ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د ولایت ټولو هغو کورنیو ته رسیدګي وکړي چې کورنۍ اقتصادي کمزوری او له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو رپورټ کې راغلي چې 2018 کال د هغو ماشومانو دپاره چې په جنګ کې ګیر پاته وه ډېر بد کال و. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د ژنیف څخه رپورټ رالېږلی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته در واوروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې هغه ماشومان چې په جنگ کې ګرسي د هغوی دپاره خوندي ځای نه وي. دغه راپور دا موندلی دی چې ماشومان هدف ګرځېدلي دي، د بریدونو شاهد پاتې شوي دي او په خپلو کورونو، ښوونځیو او د لوبو په میدانونو کې د سخت تشدد سره مخ شوي دي. راپور وایي چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې پکښې راغلي دي چې هغه کسان چې کمزوره وي باید خوندي پاتې شي. دغه راپور د نړۍ د مختلفو برخو لکه افریقا، منځري ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ اوکراین کې د روانو شخړو او جنګونو له امله د ناسم چلونه راپورټونه راغونډ کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې ماشومان په قصدي ډول په نشه شوي دي، د انساني سپر په توګه استعمال شوي دي، وژل شوي دي، زخمي شوي دي او د جنګ دپاره په عسکرۍ کې ګمارل شوي دي. راپور وایي په ماشومانو جنسي تیری سوی، په زوره واده کولو ته مجبوره شوي دي، برمته شوي دي او مریان ترې جوړ شوي دي. یونیسف وایي په ماشومانو د دې سخت ظلم او جبر بدني او روحاني اثرات د نه زغم دي او ډېر دردونکي دي. په یو ویډیو کې چې د روهنګیا ماشومان په کښې ښکاري، په بنګلادیش کې د یو سند په غاړه ناست دي. دوی په برما کې د سخت تشدد له وجې د دغه هېواد څخه بنګلادیش ته نوي راتښتېدلي دي. دغه ویډیو کتل د انسانانو زړه دردوي. په دغه ماشومانو کې یوه داسې ډله هم ده چې ژاړي او یو ماشوم داسې هم ده چې د خوراک د سخت کمی یا د سوی تغذیې سره مخ دي او د یونیسف یو ډاکټر یې درملنه کوي.
I would say 50% of the arrivals are children and the main health problems we're encountering are
دغه ماشومان ته چې کله سم خوراک ورکړل سي نو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات یې شته، خو ډېر زیات به ومري. دغه راپور په څو افریقایي هېوادونو کې د روانو شخړو په ماشومانو د هغې مستقیم او غیر مستقیم اغیزو هم تفصیلات ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې د تشدد د زیاتوالي له وجې ماشومان وژل شوي، جنسي تیری پرې سوی، برمته شوي او په وسلوالو ډلو کې راجلب شوي دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې د کانګو جمهوریت په کاسای سیمه کې ماشومان دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په جنوبي سودان کې بیا 9000 څخه زیات ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا د پوځیانو په توګه راجلب شوي دي. دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ او کیمرون کې لږ تر لږه 115 ماشومان د ځانمرګي بریدونو دپاره استعمال شوي دي. یونیسف وایي ماشومان وژل شوي، زخمي شوي، پاک اوبو او د خوراک څخه منع شوي، ناروغۍ سره مخ دي او ځینې ټکان ورکړل سوی دي. راپور دا هم وایي چې دا کار په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او نورو هغو سیمو کې چې جنګونه پکښې روان دي، په دغو سیمو کې د ماشومانو د حقوقو نه پرته له کوم حساب کتابه سرغړونې شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت څو ځلې دا خبره کړې وه چې په خارج کې د نظامي مداخلې په اړه نوې پالیسي غوره کړي، خو د خپلې ژمنې برخلاف نه یوازې دا چې افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ته یې د جنګ لپاره نور عسکر ولېږل، په افغانستان کې د جنګ ساحه پراخه کړه. د ټرمپ د خارجي پالیسۍ په اړه تضاد د بل هر هیواد په مقایسه په افغانستان کې زیات په سترګو لیدل کېږي، چیرې چې متحده ایالات له تیرو 14 کلونو په جنګ کې ښکېل دي. سید سلیمان چابه په واشنگټن کې د امریکا غږ د لیکوال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه تاسو ته ولولي.
ټرمپ په کال 2016 میلادي کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید په توګه وعده وکړه چې د امریکا د مخکنیو جمهورو رئیسانو د پالیسیو برعکس به خارج ته د جنګ لپاره د عسکرو د لیږلو په باب خپله پالیسي بدله کړي، په خارج کې د نظامي مداخلو نه ډډه کوي. هغه د انتخاباتي مبارزې په دوران کې څو وارې د امریکا پوځي قومندانان وار وار په مداخلو پړو بلل.
We've spent now
دا د ښاغلي ټرمپ غږ دی چې د انتخاباتو وخت یې خپلو طرفدارانو ته وینا کوله. ټرمپ وویل چې موږ په منځني ختیځ کې برابر 6 میلیارده یعنې 600 میلیونه ډالر لګولي دي، او دا دومره ډېرې پیسې دي چې امریکا ورباندې دوه ځلې آبادېدلی شوه. خو د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګن آزادو ارقام ښیي چې ټرمپ د خپلې دورې په لومړي کال کې نړۍ ته د امریکا فرسٹ یا تر ټولو لومړی د امریکا پالیسی زیاته خارج ته زیاته صادره کړې ده، او په خارج کې د نظامی قوې نه استفاده کولو کې صرفه نه ده کړې. ژمنې برخلاف افغانستان، سوریه، عراق او جنوبي اسیا ته لا زیات امریکایي عسکر د جنگ لپاره ولېږل، او څومره بمونه چې د ټرمپ د حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او افغانستان او سوریه کې اچول شوي پخوانو اچول شوي. ټرمپ د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د مخکې نه په نښه شو هدفونو د ټارګټ کیلنګ له پالیسۍ نه هم زیاته استفاده کړې. که دا ټول حقیقتونه په نظر کې ونیول شي، څرګندېږي چې په خارج کې د پوځي طاقت د استعمال په حساب د ټرمپ خارجي پالیسي د پخوانیو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما نه لا زیاته د نظامی مداخلې پر بنسټ ولاړه وه. د کیټو د مؤسسي کارپوه کریسټافر پریبل وایي د ټرمپ پالیسي د اوباما له پالیسۍ نه یو څه زیات د زورګوي په بنا ولاړه وه. څارونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د اوږدو او نه ختمیدونکي جنگ کلک مخالفت کړی و. پروفیسر کریسټافر پریبل یو ځل بیا وایي
largely continued what he inherited.
تر یو زیات حده پورې ټرمپ په خارج کې هغه څه کړي دي چې له اوباما نه ورته په میراث کې پاتې شي، خو په ځینو مواردو کې د نظامی قوې نه زیاته استفاده کړې. متحده ایالات له تیرو 14 کلونو نه په افغانستان کې د طالبانو سره په جنگ اخته دي، او جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتو په وخت په منظم ډول مخالفت کاوه. خو د حکومت د دورې د 6 میاشتو د پوره کېدو وروسته خپل دریځ بدل کړ، او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتولو پریکړه وکړه. د ټرمپ د پلان سره سم به 3000 نور امریکایي عسکر افغانستان ته ولېږل شي، او د امریکا په مشرۍ د نظامی مبارزې لمنه پراخه شوې. د امریکا د پوځ د آزادو ارقامو له مخې د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف په 2018 میلادي کال کې د خپل عسکرو شمیر په افغانستان کې 3 چنده زیات کړی، او توقع ده چې په 2018 میلادي کال کې به د هوایي بمباریو لړۍ هم پراخه شي، او نوي نظامی مقررات امریکایي عسکرو ته اجازه ورکوي چې په هر ځای کې چې طالبان یا مخالفان وګوري په نښه کولی شي. د افغانستان، جنوبي اسیا، عراق او سوریه په جنگونو کې د امریکا د نظامی رول د پراخېدو نه علاوه د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو لکه کویت، متحده عربي اماراتو، قطر او بحرین کې هم د امریکایي قواو شمیر زیات شوی. څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره پینټاګن اعتراف وکړ چې 2000 امریکایي عسکر په سوریه کې جنګیږي، او رپورټونه وایي چې دغه عسکر به د نامعلوم وخته پورې په سوریه کې پراته وي. په یمن، سومالیا، پاکستان او لیبیا کې د بی پیلوټ الوتکو عملیات پراخه کړي دي، خو په دغه هیوادونو کې د مخالفانو په نښه کولو او وژلو په باب د اوباما د پالیسۍ ادامه ده. د ټرمپ د حکومت په دوره کې هوایي بمباري 3 چنده پراخه شوه، او شاید چې زر په افریقایي هیواد نیجر کې هم د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل شي. کریسټافر پریبل په دې نظر دی چې دا ډول د زورګوي پالیسي د ټرمپ له هغه دریسه په بشپړ تضاد کې واقع ده چې د کاندیدۍ په وخت کې غوره کړی و، او داسې ښکاري چې د کاندید په صفت په انتخاباتو کې وعده کول یوه خبره ده، او بیا د قدرت په وخت کې د پالیسۍ جوړول او عمل کول بله خبره ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
ترنو ورډونکو زموش په بل خبرونه کې چې د امریکا ژغ آشنا رادیو او نيزه روغتیاي خبرونه ده، په دې موضوع خبرې کوو چې د ژمي په سړه هوا کې ولې سترګې سرې او درد لري او اکثره حساسیتونه پیدا کیږي. په دې باره کې به د نور د روغتون رئیس سره خبرې وکړو. خو اوس براسو ډیره پورته چې د امریکا د اساسي قانون لومړۍ ماده د عبادت کولو په ټولو ځایونو کې هغه جماعت وی او یا کلیسا د حقونو د برابرولو ضمانت ورکوي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریاله یوې کلیسا ته ورغلې ده، او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته درواوروي.
د نیویارک ایالت د سیراکیوز ښار د ودانۍ د سرو خښتو جوړه سوې ده. په کلیسا کې اوس د شپږمۍ یا د هلال پر ځای د عیسایانو د عبادت نښې یا صلیب پر ځای لګول سوي، او مخه د جنت طرف ته ده. د ودانۍ ته اوس د مسجد عیسی ابن مریم نوم ورکړل شوی دی. د څلور کاله مخې د ودانۍ ته د ټریټنی مقدسه کلیسا ویل کېده. د ودانۍ د چینه نوزی نو د قرآن یو آیات لیکل شوی دی چې معنا یې دا ده چې الله هر څوک بخشي پرته له دې چې څه ګناه یې کړي. یوسف سولی چې د مسجد عیسی ابن مریم چارې سنبالوي هغه داسې وایي:
I always say that these walls were waiting to hear the Quran for 100 years and that's kind of the sense.
زه همیش وایم چې دې دیوالونو له تیرو سلو کلونو راځي دې ته انتظار وو چې د قران کریم تلاوت واوري، او ما دغه احساس لپاره راسي درلودي. یوسف سولی لپاره راسي د کلیسا مسجد ته د انتقال د پروسې برخه پاته سوی دی. هغه د اقرار کوي چې دا اسانه کار نه وو چې په یو کلیسا کې د اذان ژغ واورول سي. هغه وایي:
There are some people who are very angry and upset. People who I never saw before were angry at me.
ځینې کسان ډیر خفه او په غوسه دي. ما ځینې کسان درې چې پر ما په شخصي ډول غوسه دي. خلکو له دې وجې زور مخته کړم ځکه چې زه امریکایی یم. دا کلیسا په شلمه پیړۍ کې جوړ شوی او هغه وخت چې دلته کوم د جرمنی او د ایتالیا کډوال وسیدل هغه د کلیسا ته د عبادت کولو لپاره ورتلل. د ډیرو وخت راځي او په دیموګرافي کې د بدلون لپاره د کلیسا ته د خلکو ورتګ ختم شوی. زیاتره عبادت کوونکي د شهر څخه د باندې کړه شوی او دا غوي ځای نو کډوالو ونیوي چې زیاتره مسلمانان دي. یوسف سولی وای:
We broke bread with many different groups and eventually
موږ د مختلفو ډلو سره ناسته ولاړه کوله. بل اخر دوی د دې وړاندیز او د فکر سره آرام او په سوله کې سو چې دغه ودانۍ په جمعات بدل شي. په 2010 کال کې د دغه کلیسا چاري سمبالونکو د خلکو د نشټوالي لپاره دغه کلیسا وټړله. په دغه وخت کې نور خلک دې ته لیواله ول چې درې چنده پیسې ورکړي او دغه کلیسا ودانۍ واخلي او د شراب د چولو په ځای بدل کړي. خو دغه ودانۍ د مسلمانانو یوې ډلې ته په ډیرو لږو پیسو ورکړل شوه، چې هدف یې دا و چې د خدای تعالی په دې کور کې بیا هم عبادت جاري وي. لاغه وروسته دې ودانۍ د بیا رغولو کارونه پیل شول. څوکۍ ترې لرې کړل شوې او هغه لرګي چې د څوکیو څخه ترلاسه شول د فرش د جوړولو لپاره وکارول شول. په زرګونه صلیبونه چې په دیوالونو لګېدلي ول یا خو رنګ ورکړل شو او یا له سره نوی ډیزاین ورکړل شو، او هغه صلیبونه چې د ودانۍ په څوکو لګېدلي ول لرې کړل شول او له دې لپاره خوندي وساتل شول چې دې ودانۍ تاریخ په یاد وساتل شي.
We still need to raise some funds and replace
موږ اوس لا هم نور پیسې ته اړتیا لرو چې راغونډې کړو چې دغه ګروپونه بدل کړو، ځکه چې تاسو وینئ دلته ډیره زیاته تاریخ ده. دغه جمعه د نور ځایونو سره جلا دی، ځکه چې دلته د نارینه او د شوزو د عبادت لپاره د غوی په منځ کې دیوال او یا جلا خونی نسته. دلته یو مشخص ملا امام او یا بل څوک نسته چې جمعه ورکړي. دلته فکر داسې دی چې مسجد د ټولو لپاره دی، هر څوک کولای شي چې اذان او یا جمعه ورکړي. څوارلس کلن ساجد امیر چې د افغانستان څخه دلته راکډه شوی دی هغه هم کولای شي چې دا کار وکړي. هغه وایي:
I was practice with myself and people in the mosque encouraged me to give azan.
زه په خپل دا کار کوم او د مسجد کسانو وا څولم چې اذان ورکوم، او مال تیر څو ورځې راځي دلته اذان ورکول پیل کړی دی. جمعه ته نږدې د څو هیوادونو ماجرین وسیږي، خو د غزای د مسلمانانو پرته د ټولنې نورو کسانو سره هم مرسته کوي. مارکیس چې د زده کړې د یو مرکز سره کار کوي هغه وایي:
So they really do see themselves as serving the entire neighborhood from a food pantry open to all.
هغه دا فکر ورکړي چې د محل د ټولو خلکو لپاره به کار کوي. دلته خوراکي توکي، سایل او د دوبي پروګرامونه د ټولو لپاره دي. نو له دې لپاره زوایم چې هغه د ټولنې لپاره ډیر ښه خلک دي او غواړي چې نه یوازې مسلمانان بلکې د ټولنې د هر چا سره مرسته وکړي. یوسف سولی وای: تاسو چې څه پرسنۍ وکوینی په هر څه باور مکوي، ځکه چې د هغه فکر په پرتله په امریکا کې ډیر زیات داسې خلک سته چې د بهر خلکو ته هر کلی وای، د هر قوم خلکو ته ځای ورکوي، هر څوک چې د هر ځای وي او د هر فکر خاوند وي ورسره مینه کوي.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټی کې: چین په بدخشان کې د افغانستان د ملي پوځ د پولیسو د یوې غرنۍ لیوا د جوړولو مصارف منلې دي. په ممبئی کې د اور د لګېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د لایبیریا مشهور فوټبالر او قهرمان جورج ویا د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي. هغه د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس مرستیال ته په انتخاباتو کې ماته ورکړله. د جنوبي افریقا سترې محکمې نن د جمعې په ورځ حکم وکړ چې پارلمان په دې کې ناکام شوی دی چې د جمهور رئیس جیکوب زوما سره د خپل شخصي کور باندې د دولتي پیسو د مصرفولو د رسوایۍ له امله په سمه توګه حساب کتاب وکړي. ستره محکمه وایي چې پارلمان باید له سره تحقیقات وکړي او څارونکي په دې نظر دي که په زوما باندې تورونه ثابت شي نو بیا به مجبور شي چې له خپل مقام نه استعفا ورکړي. د نیویارک د خار چارواکي وایي چې د پنځشنبه په شپه د اور د لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېدله. هیر مونسی چې د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.